یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونۍ ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو و. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډېر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکراین سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یوه ستره جنګي بیړۍ له منځه وړې ده. د روسیې دا جنګي بیړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هېواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خپرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا د سپیدی یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کوي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د شتون شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره هم په خپل وشمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداری ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ اړتیاو ته متوجه کړو د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم توران کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه څه چې د جنگي جنایت بوري او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپله شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. دغه په خبره کرا راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیس مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلیوي خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلی خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ او بخښي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ خزمونی پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. د راپورونو له مخې په سلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژبو له بشپړېدو سره به له دوه زره زیاتو کورنۍ او د نجونو د لیسې زده کوونکي به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالا کندو کلی کې د سخلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبو ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی حسن الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالا کندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د سټیوي کلي د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبو چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د سخلو پاک اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به سباندې 200 کورنیو ته د چلو د پاک اوبو زمینه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره سړک ته بیا رغونې چارې مخ په بشپړې دودې. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک دې پوخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کیلومتره سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40 ستونزې هم نسی حل کولای، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دغه ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکو نکي بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ شونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په دا شل کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خو چې هغه سی ویني اساسي جوړ شي، پوخ شي، خیر شي، ویني بیا به نورم ښه شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم انس ورسېدلای، خو وایي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دي.
د ولسوالیو حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کو.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر و 10 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای 10 متر تم رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یو انجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
مو وخت د چې خوانځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل چې خوانځي ته ننوځو او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او دې ویشي بل پر مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د مادلور برخلیک د ما په څیر دی زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستي نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړ مورز د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د فلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه یو کو ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالۍ او خوختی او لټول خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي د لس ولسوالیو ترمنځ د یوسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو مرته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راواشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړ، 301 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوهمه پاڼۍ کې وکړې، درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرېښوده. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 168 منډې کړې دي، پاکستان ته 245 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف په نښه شوی دی. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشي وروسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډیری اغیزمنې ثابت سوي دي.
له دې جلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالي کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 8 نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
ل خبرونو ور اخوا دا خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخت ته د خلکو تګ را تګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خار ته سیر ما پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلې په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیاته لیدل کیږي چې د غلطه میلو تورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسیدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مینځ نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغه سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ولې چې امنیت بیخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته و پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو. دلته امنیت بیخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه یې که ورځ یې الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی وحیدالله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغه سش کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سش کال امنیت
د ورستوي پرله پسې ورختونو له امله د ابدان دښته خښ نه شوې او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونې بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنجشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپوړی ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پیکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلې کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدق لاندې لیکنه خپره کړې ده. طالبانو له افغان جنو سره خپله ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپله دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ورځ سره چې نجونې راغونډې شوې وي د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خورې شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمې دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پریکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحد خبریالانو په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې نژدېاتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنوب د ښوونځیو په برخه کې د طالبان وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د پرسمت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کی یم مطلب طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ پېښ لدې سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کی موږ دی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه به تر خلاص کی.
سلام زما نوم علیه ده، زه ولسم صنف زکون کیم. ټول مکتب دروازې بندې وي او موږ ته اجازه نه راکول چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زکونکو ډیر وژړل او ډیر خواشینی سول. موږ ډیر خواشینی خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغس ولایت غورمرت ورسولی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزې دی مرده د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمرت ورسولی څخه نیولې د څو تر غلاینو څو تر هراته پورې دا سړک ډیر خراب دی، نه د پوښسوې بیخي مشته مشکلات ډیر کړی دی.
زید خان په ولایت خکوان ورسولی سره د دې خکوان په ورسولی کې نه مکتب نه شپخانه نه یو سړک نه یو شیزده، یعنی خلک هم ډېر له پکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت ته همدغه کوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې دا مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. دا شپږ اووه میاشتې کېږي د خلکو نومونه نوشته شوي دي، مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
حکمل پرهاد د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخته پر رسمیت ونه پیژندل چې تر څو خپل تګلاره نه یې بدله کړې. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، خزینو ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. په خو هیڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت ورکوم. زما د طالبانو د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل بخصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبدالواسید هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریه د کلی اوسیدونکو تاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواک څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو هغه 1500 ورجمه کې 15 ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و، اسما نور همکاران مو ملتیا کوي.
دا زجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پسرلی په محل د اساسیت په ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونه لرو. خو بیا یادونه وکم چې نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړې شوې ده. د کونړ والی مو په دې خبرونه کې میل مده تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، اسکایپ او ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخلي او د کونړ لوالي خپلې پښتنې وکړي. خو اوس لنډ خبرونه. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د په وینا د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ شوی و نه مني، پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړین نه غوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې احمد مسعود کولی شي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ژوند وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوري او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزت غړیش. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 228 افغانانو پناه غوښتله. د اوکراین سمندري ځواک پر نوبل چې په ازوف سمندرګي کې د روسي وستر جنگي پیړۍ لمن څوړې ده. د روسي د جنگي پیړۍ چې اور سکنو مېده او د ځواکونو د تجهیزاتو د وړلو لپاره و په تور سمندرګي کې د دغه و تر ټولو ستر پیړۍ و. پر سنوي کې په خبرو شوی ته سرونو کې تور لګي او ور لیدل کیږي چې له پیړۍ څخه پورته کیږي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د ګلانو او شګوفو په غوړیدو یو شمیر کسان حساسیت کوي او په موسمی ناروغیو اخته کیږي. د ناروغیو کې اخته کسان د زکام او پوستکي په ګډون لبیل ابیلو ستونزو رانځوړي. د حساسیت څه شی دی او لاملونه څه کیدای شي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د حساسیت او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او یا د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپلې پوښتنې راته ولیکئ. زموږ د تماس شمیرې دی، د تماس یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، تاسو کولای شئ چې وی لیکئ او زنګ راته وهی یا په انټرنیټ کې که کیفیت انټرنیټ لري او یا هم په موبایل کې 00422124201 بل شمیره دا 00422124201. ورزو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوی دی، ډاکټر صاحب محب الرحمن لغمانی خراغلی. راځي پیل دی وکړو چې حساسیت څه ته ویل کیږي او په پسرلی کې د حساسیت ناروغي ولې د یو شمیر کسانو په منځ کې زیاتیږي؟
تاسو د سال بازار کې وداوي مچ بلندول دا د انسان د وجود دی او عکس العمل دی چې د یو مقابل لوري په د مقابل لوري د عکس العمل په مقابل کې دا رامنځته کیږي. نو دا مختلف ډولونه لري. د کې دا امیونیټي یا مقاومت د وجود د کې ډېر رول لري. کوم اشخاص چې مقاومت د وجود ټیټ وي هغه له ډیرو اساسیتونو سره مخ کیږي چې ډول ډول اساسیتونه دي. دلته خو تاسو د موسمي اساسیت یادونه وکړله، خو دلته نور اساسیتونه هم شته چې په هغه باندې به د پروګرام په بیر کې به سره بحث وکړو.
اوس چې پسرلای دی او د افغانستان په اکثر سړو سیمو کې ورشوګان شنی سوي دي، دښت شنی سوي او ګلان هم غوړېدل دي، میوه هم ګل کړی دی او په ځینې سیمو کې لا هم دغه ګلان غوړېږي. څه ډول عمده ستونزې زیږوي هغو کسانو ته چې حساسیت لري؟
دغه ځینې خلک چې په عام فهم او غږیږو زنی هغه بیا د انټی پور ارتباط لري یا د غوښتنی پوزي ډاکټر پورې خدا بم زوی مچی هغه ته الرژیک فرنجیت وي یو حساسیت ده چې د ستونی حساسیت ده چې مثال لتر خو مرچکو سره یا ډیر یخو بو سره یا پیپسی اوس کی مثال یا ډیر غړو خوري نو دا مرز نه رامنځته کیږي. دغه یو حساسیت ده کچیرته دغه ونو خوري دا مشکل ور سره نه پیدا کیږي. نو هغه الرجیک فرنجیټس یا تنسلونه یا پرسیږي هغه ته د ستوري تکلیف پیدا کیږي. او پات شو دا اوس منګ اوساسو په دې اوس موسم کې چې کوم ده خصوصا دغه د پسرلی موسم کې ګلان او سره ځینی خلک د ګلان او د ګردو سره مشکل لري، حساسیت لري چې بیا د دې پوزي بهيږي او دوی یعنی پرنجه ورته پیدا کیږي او د یعنی حتی د پورې چې دا وخت یعنی دوام کوي او زکام هم ورسره پیدا کیږي. دغه چې د خپل موسمی حساسیت دی چې هغه خلک چې دغه د ګلانو ګردو سره یا د فصل د شنه کېدو سره چې دوی زموږ ته ځي فصلو ته ځي دوی پیدا کوي نو دوی بیا یعنی پوزي او سترګو څخه سترګو سرواله پیدا کیږي، د پوزي سرواله پیدا کیږي، خارښت ور سره پیدا کیږي، د پوزي بیدنه ده. او بل ډول چې پټي زموږ ته ځي خلک په دې موسم کې اغي پوستکې چې د لوخو سره یا شنو غیاو سره مشکل لري نو هغه بیا د پوستکې لنا متخصصینو ترازی چې مونږ پټیو تتریو زمکو ته او مونږ دغه حساسیت را پیدا شوه دی خصوصا چې چپلې کې پخوي یا سپلې او بوتان نیو په خېلو سی وی نو هغه پنسو کې چې کوم پوسټکې پټي هغه مشکل سره نه مخ کیږي لسونه سره هغه چې لوسی وی لوسی لاسونه او په خې نو دا هم حساسیت کوي چې دته مونږه کانټاکټ درماتایټس یا تماسی اگزیما یا درماتیت یا دا حساسیت یو ډول وایو.
بله او ډاکټر صاحب هغه کسان چې حساسیت کوي لامل څه دی؟ وجود کې کوم هورمون کمزورې دی یا کومه برخه دی وجود کمزورې ده چې دفاع نشي کولای عکس العمل خي او همدا ده چې کاست ستونزه پیدا کوي؟
ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړله. دا موږ مخکې د ایمونیټي سیستم یا د معافیت پورې هم ارتباط لري. د کومو اشخاصو چې ایمونیټي کمزورې وي یا ټیټې وي هغه له دغه ستونزې ډېر مخ کیږي، یا هغه خلک چې هغه اشخاص چې دوامدار سټیرویډیل ډرګز یا د سټیرویډي دواوي لکه بیتامی تازون دا د لک خارخ د پاره د لک دسی دی اساسیت په مقابل کې دوی دواګان دوامدار استفاده کوي چې دوی د وجود مقاومت ټیټیږي یا دوی ور سره عادت کیږي نو دوی هم له دغه سیسون سره بیا ډیر مخ کیږي دغه اشخاص.
بله او ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې څنګه دوی وکولای شي په پسرلی کې د وجود مقاومت لوړ وساتي؟ یو خدای دی چې په اکثرو هیوادونو کې د ځینو موسمی ناروغیو لپاره واکسینو نشته، هم افغانستان کې فکر کوم تر اوسه د حساسیت واکسین یا نشته یا کشته هم ډیر عام نه دی. خلک څه وکړي تر څو د وجود حساسیت د وجود مقاومت لوړ وساتي او دغه ویروسونه برید پونه کوي؟
لودین صاحب محترم، د ټوخي لپاره په ټوله نړۍ کې واکسینو نشته چې هغه د یو کال لپاره دوام کوي. زی ځانته یعنی هغه واکسین تطبیقی تر یو کال پورې نو دوی بل دی خوندې وی لدغه چې کوم شیانو سره چې دوی حساسیت لري لاغې نه به دوی په امان کې وي. او پاتې شو د عمومي حساسیت لپاره الرجی لپاره چې داخل کې لري ور سره دا کتابونو کې راغلي چې د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین کیږي، او خو د طب ډاکټر صاحبان بیا مختلف نظرونه لري. نو زمونږ په افغانستان کې خو چې 3 کلن املار شي ورته واکسین کی، او که 4 کلن املار شي، خو بهرنۍ نړۍ کې او کتابونو کې د طبابت دا راغلي دي چې بهترین موقع یا ښه وخت د اساسیت د واکسین لپاره چې په ژوند کې یو ځل تطبیقیږي هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا تطبیقیږي. نو تجربو دا ښودلی د لودین صاحب محترم چې که واکسین وشي بیا هم دغه د اساسیت ستونزه بیا هم رامنځته کیږي، اما په هغه قوت او هغه اندازه باندې زورونکی نه وي لکه څومره چې مخکې، یعنی څومره چې واکسین شوي وي. هغه کسانو چې واکسین اخیستی وي دوی دومره نه پازابیږي لکه چا چې واکسین نه وي اخیستی. نو هیله دا ده چې دغه څوک چې د اساسیت ستونزې لري نو دوی باید په خپل وخت سره هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ عمر پورې دي خپل داسې با اعتماد ځای ته لاړ شي او د اساسیت واکسین دی واخلي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې استډیو ته زنګ ووهئ. د تماس شمیرې بیا درته اعلانوم: 00 420 11 2 شپږ څلوېښت 01. په همدې شمیره باندې زموږ واتس اپ هم دی. بل شمیره د 00 420 11 2 45 01. ځینو اوریدونکو راته پر فیسبوک هم پوښتنې پرېښي دي، خو راځئ چې اول د ټلیفون له لارې اوریدونکي را واخلو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
آزادۍ رادیو اوریدالمونه لودین صاحب، ز اسد الله صافی هم د لغمان نه یم.
مهرباني وکړئ صافی صاحب.
مننه لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه کوم، او تخنیکی همکار تم سلامونه. لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم نه مې پښتنه ده چې د برګي ناروغي تداوی وړ ده کنه؟ دا ځینې اشخاص په اخته دي د ورته برګي ناروغي وي، دغه سپین سپین ټاکی دی پکانه او خاره خم رامنځته کی، دغه ناروغي د تداوی وړ ده او کنه؟ دا او ډاکټر صاحب نه مې یو بل پښتنه ده چې دغه بولی لارو کې ځینې وخت خاره رامنځته کیږي، یعنی بعض ډاکټرانو ورته کلوتری مازول ویجینل فوماد ورکي، ملهم ورته ورکي، نو دغه خاره سن رامنځته کیږي او باید کوم اقدامات وشي چې دا په دغه ناروغي سوګاخته نشي؟ په بولی لارو کې خیمه خالی مازیرت لارو او مقاد کې دلته یو رقم خارخي، نو ځینې ډاکټرانو ورته بیا کلوټری مازول وی جنل ورکي او انټي بیوټ.
مننه کور ودان صفای صاحب، پښتنه مو واوریدل شوله، حتما ډاکټر صاحب هم یادښت کړی دا موږ هم ولي کله بل اوریدونکو برا واخلو. آزادی رادیو در روغتیا د ژوند ستاسو پروګرام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام نودین صاحب محترم.
ډیر مننه، مهرباني وکړئ ستړي مشي کوم ځای نه مو اړیکنی ولې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، البته محمد نبی مولای د بغلان ډاکټر صاحب ته ډیر سلام علیکم محترم. دغه پسرلی کې دغه باز والو ماشومان د ځان خارق یو رقم پلی پلی دانی پر اخیږي، ان معمولا نور وختو کې نه دغه پسرلی شي دغه مشکل کې پیدا کیږي. نو تقریبا زما په نظر دا به چنجي نه کوم اله خبر نور نه یاري ویني وکړو پی دغه زیاتره وختو کې دغه مشکلاتونه پیدا کیږي پسرلی شي محترمه. او دغه پښتنه ما
ښه، ډیر مننه، سلامات اوسئ، خیر اوسئ. ډیر ډیر مننه نور اوریدونکو ته هم ورشو، به ډاکټر صاحب ته مراجعه ورکو چې پښتنې ورته جواب کې. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
الو،
مهرباني غاګ مرادي.
نعمت الله خبره کوم د روزګان د ولایت سوروره.
ښه، نعمت الله خان، روزګان نه تاسو ته منځ موږ خبرونه اوریدلې دغه موسمي حساسیتونو باندې خبرې کوو، څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
موضوع پر برابر خوب از دغه در سره شریکم لودین صاحب محترم، چې دغه خو بیا کوچانو طبيخي پیدا کیږي دغه سیاستونه او دغه ولی چې په دې باندې دی اکثر وخت دی پر یغم کو باندې ګرځین او دغه سیاست او دغه ور سره پیدا کیږي.
تاسو خپل یا په کورنۍ کې کوم کاس حساسیت لري او کیلری څه ډول وی جلدی تکلیف درته پیدا کیږي، د پوټکی یا پوستکی تکلیف او کنه زکام او ټوخی دا هم؟
الودین صاحب محترم از مر منطقه خوده غرنی منطقه د سیده سیاست بس یخانه منطقه در وخت ورسره پیدا کیږي دغه د وینې حساب ورسره پیدا کیږي چې بس د دماغ کمزوري وکی بالا د دماغ مریضی ورسره پیدا کیږي نو دغه پښتنه ځینلارم وسم الان ستاپ کورنۍ کې
که د کورنۍ غړیمو همدا چې پوزه وچیږي اکسیجن ستونزې لري که څنګه کله کې واضح کې ممکن ډاکټر صاحب بیا ښه ځواب ورته درکړي
لوجن صاحب محترم د ستونې درد بس ډیر لري ستونې وچ درد کوي او ټوخ ډیرو سره یې بس دغه ول زه خپله مم ډیر زیات ټوخ کیږي دغه مریضی لرم بس د ستونې درد در وخت لرم نو دغه حساب ستا
سلامات اوسئ کور مو ودان پختره مو اوریدل شو بل اوریدونکو یې اخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوټین صاحب سلامونه منی کیلو منی تاسو
د ډاکټر سلام زمروال صاحب خبر پښتونخوا نستړي مشه تاسو راته د موضوع پاره شوی
تاسو ما چې ما په ویولند پښتنل د ډاکټر صاحب نه د بغیر لدین موسمي هوا بدلونی بغیر لدین مثلا د سپاز خلک د ځینی عطر شي شو کوږي خوشبوئی لګی لدې سره اکثره خلق زیات حساسیت لري په دې باره کې کوم مثلا د ډاکټر صاحب لغمانه چې شریک کی مثلا یو معلومات را کړی دا به مخې حالن چې زه خاص خپل حساسیت نه لرم سره خو اکثره خلک چې وینم د خاطر خوشبوئی لګول سره دې سره زیات خلک حساسیت لري په دې باره کې یو لږ معلومات را کړی
سلامات اوسې کور ودان زرمالوال صاحب نظر مو واوریدل سو بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ازادي رادیو نوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ما پښتون ډاکټر صاحب صدا دې د زرش برابر باندې چې څه شي به دوسی چې دا ورکسي
زرش ته کله زرا وضاحت ورکې څه ډول سنځه تاسو یادوي
زرش دا چې وانه خونک شي خو بدرنګ یا ورجه داسې څه پازابې سره
کوم ځای مو پازابوي ګډه مو پازابوي د هضم سیستم او ک نه څه تکلیف دی جلدی هم درته پیدا کوي
یې نو تکلیف نه دی بس ځل چې وس خنک شی خوړې سي پاس باندې وبرازي
ها
او بل داسې دی د د ویښته ور سره سپینېږي چې دا ورنه ګوزرش هاس د څه دوا سره چورکسي
زرش ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه لری دی اوریدون کینا
باندې پوینې شوما
او دی اوریدون کی ویل چې زرشت کوم ډول تکلیف ته دا لري وای چې پوزه مې ورسره بهږي ته زه په پوینه سم د اوریدون کی پښتنه مال کتا سو کومه پښتنه تر لري
دا زرشت دوی چې شتوي د استلا د دوی بدل د زمونږه چې دا راته لګوازي کی نو بیا په پوي سره
مهرباني تاسو اوریدون کی کتا سو زمونږه غا غوري ډاکټر صاحب ته پښتنه جواب کړي
دله چی شي شکایت لري زه زیرش پرې د خپل ځای چې کوم شي نه د شکایت لري لودین صاحب هغه درته وي زه به ورته د حل لار ورو خم ان شاء الله
او مهرباني دا وريدون کی فکر کوم وصل د مهرباني وکي ډاکټر صاحب وای چې کوم ځای نه تاسو شکایت لري
شکایت دا دی چې کوم وخت بادرن د شي خلک شي یا ورج د شي خورم دغه دا وخت فازابې نور د شي مشکله سره دغه پرفایز مبارزي
ښه زکام کیږي کله چې بادرنګ یا مثلا نور یخ شان وخري زکام درته پیدا کیږي ممکن ډاکټر سه پښتنه یا اخیستي
دا زرش نه د دم مقصد ریزشته سه شو پوسم لودین سه بل ورور ک سوال لري و دې پختي کني چې بیا جواب وترش
سلامات اوسې مننه کور ودان بل اوریدون کې راخلو بیا لارسو د پښتنه جوابونه ته مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه په خیر لودین صاحب
و ډیر مننه خیر وسې تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د موضوع په اړه څه راته وایي
د هرات ولایت د انجیل سړی سم اړیکنی ولې د عبدالمتین جان يم پښتنه مې ده چې زما یو مریض ده چې د اساسه پر بنیاد باندې د کبل شي باندې ده دغه د سترګو خارښ میکیږي او دغه رقم د سترګو د خارښ سره سره پر دماغ باندې هم ګوږي چې دا اوس اساسات دي که څنګه دي یو طبيب ته وره معقول دا اساسات دي نو د دې علاج څنګه علاج دي او د دې طریقه د غسل پښتنه کول طبيب سره
ښه دا تکلیف درته څو وخت پیدا کیږي په سرلیکي او کنه د کال په هر موسم کې
نه دا په هر موسم کې دا راته پیدا کېږي. دا سر کال څه به کار وایم، دا په دماغ مې بوجي او د سترګو خارج مې کېږي، او د سترګو خارج مې په ګرمۍ کې کېږي.
ښه ښه، یعنی اوس پسرلي کې خو کوم خاص حساسیت نه لري؟
دا را د سترګو خارج مې اوس فلال موجود دی، سر دماغ مې هم بوجي او پر سترګو خارج مې اوبه را روان دي سترګو سره.
ښه ښه، کله چې مطالعه کوي اتمن سلامت اوسئ، کور ودان. ډېره ډېره مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب راځي چې د دې اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، بیا به خبرونه همداسې مخ ته بیایو. زه به دا پوښتنې وکم. لومړی اوریدونکي اړیکه نیولې وه له لغمان نه، وایي دغه برګۍ ناروغي څه ډول ناروغي ده، د علاج ورته او کنه ده، او بل دا چې وای په بولی لارو کې بخار رامنځته کیږي یا د بخار دانی راخیزي، د دې د مخنیوي لارې چارې څه دي او عوامل څه کېدلی شي؟
د باندې با سکو لودین صاحب محترم، صافي صاحب ته سلامونه. پس له سلام دا برګې مراد چې دی یا ویټیلیګو یا سپینلکی یا منګه او تاسو ورته ساده جب برګې وایو، نو دا خو یعنی عوامل د سی روخانه نه دي کتابونو کې، خو ځینې عوامل چې علما او یعنی طبي ډاکټرانو ورته اشاره کړې ده، د طب هغه دا ده چې د تروما یا ضربه یا زخم شي او زه او بل سوختګي چې اوس وځي هغه زه، نو دلته دا سپین لکی پیدا کیږي یعنی سپین ټاپونه، او بل دا ساری ناروغي نه ده چې یو نه بل ته لاړ شي، خو ارسی ناروغي ده چې د پلار او مور نه اولادو ته ځي، او د تداوی وړ ده خو په هغه صورت کې چې زیړی ونه لري او ټول بدن ورته نیولی، او بل عمر د 45 نه پورته نی. دا ځکه چې حجرات بیا کمزوري، صحیح بیا میلانین یا د پوستکی د رنگ ته میلانین منوایو، او دغه حجرات چې دغه د پوستکی رنگ تولیدي دي ته میلانوسیت حجرات وي. کله چې دغه زه وسوځي یا ضربه ویني یا زخمی شي، لاغې نورسته دا زه سپین پاتې کیږي، په دې خاطر چې لدی وجه نه چې هغه میلانوسیت حجرات نشي کولای چې دغه رنگ یا میلانین دا تولید کینو هغه ځای سپین پاتې کیږي. نو درملنه شته چې عمرې سلوخت نه پورته ني او ټول وجود ورته ني نیولای او د زیړی تکلیفونه لري، نو مخکې نو په خو اوسې درملنه شته. او پاتې شو هغه دویم پښتنه، هغه مختلف عوامل لري چې یو عامل د قبضیت دی یا کنسټیپیشن مثال، او د دوی د کوششو کې چې دغه سرکړي شیان او مرچک او دغه پیپسي او دغه شی نه چوخري، نو دغه باعث د دې کیږي چې دغه خارخ د دوی ته د خاصو ناحیو پیدا کیږي. نو دوی د کوششو کې چې پروتینی غذاوي چې د باعث د قبضیت کیږي دا دی ونخري، او بیا خو لغمان خو یعنی شنه منطقه ده، زیاده او سبزی لري ترکاری لري، وی دي کوشش وکي چې پالک او نور سبو څخه د استفاده وکي، او بینډۍ او دغه نور چوریان دي یعنی دغه ترکاریونه د استفاده وکي چې د دې د قبضیت مشکل ورته پیدا نشي، او په زمون کې د خارخ تور سره هم بیا ورکیږي. نو دغه سرکړی شیان دغه سبب کیږي دغه تکلیف چې موږ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه.
ډاکټر صاحب هم دغه د قد کشک موږ ورته وایو، نه پیګم چې تاسو په ختیځ کې څه بولی، په ختیځ افغانستان کې هم دغه کله کله بخار ته ورته یا سپینکی راخیز یا دغه جایونه شړیږي چې په ځینو کې د ګرمۍ لکبله، په ځینو کې ممکن حساسیت لکبله وي، هغه کله چې وشړیږي هم جل بخار زیات سی او کله کله دوامدار سی. د دغه شړیدو علت هم موسمي وضعیت ده او کنه د وجود ګرمۍ دي یا نور څه مسائل؟
د سینیو ناروغانو دغه سیباشوس ګلند یا دهنیه غدوات چې دی دغه ډیر فعالی پوستکی غړوالې لري. دوی چې بیا په خصوصا د اوړي په موسم کې چې کله دوی دغه ګرم غذا یا مثال د پسه غوخه یا لم او یا وچه میوه پسته بادام کاجو ممپلی دغه استفاده کی نو دوی د پوستکی غوړوالی زیاتیږي. هغه سیبیوم د سیباشوس ګلند نه افرازیږي. دا چې کله زیات شي نو دوی ته بیا دغه د پوستکی غوړوالی زیاتیږي. هلته تیار هوا ګرمي او د خپل دوی خوله کیږي چې خولی شي نو بیا له دغه ستونزو سره مخ کیږي. او بیا یو ډول بل موضوع هم ده چې د سکبیس مریضي ده. سکبیس مریضي هم د ټول وجود او خصوصا دا د خپو قاتونه چې دي دا په هغې کې ډېر یعنی په دې ناروغي باندې دا خلک اخته کېږي. چې کله ملوث شو نو دغه خارښ د شپې خصوصا زیاتیږي او چې کله وجود یې ګرم شو هم خارښ رامنځته کېږي. نو بیا هغه ساري ناروغي ده چې یو نه بل تم دي.
ډاکټر صاحب دغه د بل اوریدونکو پوښتنه دا و محمد نبی بغلان نه وایي په ماشومانو کې مې په پسرلي کې یو ډول دانې یا بخار راخیزي.
اغه د خپل اغه د ښکارا خبره ده چې موسمی ناروغي ده. د زمون ګوساسو د پروګرام موضوع ده چې دا موسمی ناروغي په درملنه باندې به دا پروګرام په پای کې به زباسو کوم چې څنګه مخنیوي کیږي او دوی سو کی چې دغه سوز څخه دغه شي په امان کې شي. نو دا موسمی ناروغي د اساسیت ده او قابل د تشویش نه دی او دوی د تشویش نه کی. ان شاء الله زه د دې خبرونه په پای کې به هغه درملنه او لارخونه چې دوی ته په امان کې پاتې شي دا ورته خیم ان شاء الله دوی ورته وکړي.
بله او بل اوریدونکو روزګان نړۍ کنیولې و وای دوی کوچانه ژوند لري په دښتو کې سره ګرځي را ګرځي وای چې په ستونی دار تکلیفونه او ټوخه ورته پیدا کیږي کورنۍ غړو ته پسر لیکي دوی ته سوای
دوی د کو هڅو کې چې کله کوم ساحه کې چې دوی وی ګرځي دوی د خپل هغه کې دی او ته لاړ شي یعنی د باندې دی نیوي دوی د دوی سره ګرځتر مشکل لري او وبو ته دی خپل لک توجه کی هغه وبو د صافي کی جالي سره او هغه نه استفاده کوي او چه د ډیروس کی مایات د ډیر وخلی یعنی مایات هدف می داده چې چه او ب او بلند شیان د ډیر خوري اوس کی او نو ان شاء الله د دوی د غسون ده هریږي او چې کله دوی د غسون سره مخ کیږي د شپې نا وخت چې هوا بدلیږي دوی د باندې دومره نه وځي او سهار وختي او مونږ او د سکینو په ټولو موبو باندې دی وکړي ان شاء الله دا مشکل به دوی حل شي.
بله او ډاکټر صاحب زرملوال صاحب ویلو چې ځینې کسان له اترو سره حساسیت کوي صرف مجموعي د حساسیت په اړه پوښتنه درلوده چې د دې علت څه کېدلی شي.
عموما لودین صاحب را به شو دا موضوع به روخانه کوم چې د ورونو ته دا د حساسیت په ټولیز ډول باندې مختلف ډولونه لري. یو شخص له اترو سره حساسیت لري یو شخص له ګلانو سره حساسیت لري یو شخص له فصل سره چې د غنم وي یا نور فصلونه یې غیر سره حساسیت لري. ځینې اشخاص له خوړو سره له غوستلو سره د میوه سره دوی سره حساسیت لري. نو زما د یو جلدی ډاکټر په صفت د حساسیتونو په اړه باندې دا د لازم لارښوونه چې هغه بنسټیزه درملنه دا د لودین صاحب محترم چې د دوی باید لریواله وکړي. او یو لارښوونه مې بل دا ده چې ډېر افغانان دوی دواګانې اخلي لکه بیتا میتازون یا ډیکاډران یا کناکارت یا نور اویل پچکاری دغه ډیکاډران چې دوی دایمن استعمالوي دوی د وجود مقاومت ټیټي او پرسوب د وجود رامنځته کوي او کمزوري کوي. نو نور ناروغي او ته سیکنډري انفیکشن ته چې نور ناروغي مداخله وکړي هغه د زمينه مسيدي دوی د کوشش وکړي چې د کله چې دوی اساسیت سره مخ شو خصوصا یا مثال ځینې مونږ تاسو ورته لړمۍ وایو یا پېتی ورته کاریا پیدا کیږي دا یو گذری حالت دی، بیرته په خکیږي او کچیرته مونږ ورته زر پاملرنه ونکړو، یوې اونۍ ډیر شي پاتې شي، هغې ته بیا کورونا اورتکاریا یعنی دوامدار اورتکاریا یا د ډېر وخت لړمۍ ویل کېږي. نو دوی